السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لاندې خبری برخه کې به واوري چې قطر او ترکیه دواړو هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د کنټرول چارې په ګډه پر غاړه سره واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې 2020 کال د ښځو لپاره ښه کال نه و. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. یو نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا د خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 60% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې یې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاک د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بی پولی خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې مارینا سرینی پرون ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغې مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بی ځای شوی. ملګری ملتونه وایي د 2020 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 15,00,000 ډیر کسان له خپلو مینو بی ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغې ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلی خیریه ادارې ډی ای سی هم ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د UNHCR د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 21 ولایتونو کې پلی شو او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پیل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمېر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس ادعا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماتانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلومات سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماتیک ماموریت د باندې د یوې شخړې د راپور له کبله وربلل شوي. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوې پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انتونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوخت و پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلي ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاوشغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه هم همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اکثره هوایي ډګرونه یا تړل شوي او یا یې فعالیت ټکنی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې درته رادیوي مجله لرو، خو یو بل راپور اخلو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو لپاره ډیر بد کال و. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي ټولو دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم رسیدو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو نچور درته ولرو. احمد تکل دغه رسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال رسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. رسپانه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې لا هم هلته امریکایان پاتې دي. رسپانه پوښتنه کوي، افغانستان مو په یاد دی؟ او په دوام لیکي، سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وټلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د سلو او 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د پوینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وټل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وټلو وروسته متحده ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وټلو کې مستقیمه مرسته کړې او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې له افغانستانه ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د تیرې نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه وه چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریټ ژورنال پوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایډن اداره د کانګرس د غړو، مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایډن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اتلانتیک شورا خپور کړی ویلې دي چې اوس نو د بایډن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري، په داسې حال کې چې د اټکل له مخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیویی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مانده و تا فعلا هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلی راته وایي چې ښه مطالعه څنګه او چیرته کېدلی شي.
هر ځای کې دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولرې. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبه راوباسې، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خپرې شوې وي چې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانې دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانې ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانې د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې یې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیار له سوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انځورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډیرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1901 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم ښاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینه باختر در گذشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ شمې د هغه تورمغز عناصر شته چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري، نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دو او ویجاړي دو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې له مخکې هم موجودې وي. د طالبانو لاسته د دغه هېواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هېواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هېواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هېواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1015 تلویخت برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې نندارې ته کېښودل شوه.
دا خې مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي، خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلای شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلای شي. استاد لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلای شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتری په خاطر باندې کتاب ولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خواند خستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وځي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعه ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي، دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي. نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي، دغه د سفر وخت نیم ساعتی که یو ساعتی که شل دقیقې که تر دې زیاتي هغه هم در باندې خطرېږي او یو څه لوستي هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبر وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشې کولونه سره یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره، د کتاب تر څنګ به یا د یادښت کتابچه او یا
اوس خبر اسانه ده یو موبایل به در سره ای چې هغه کوم ټکی چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو چې ترې استفاده کولی شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کینی موضوع په دقت ولولي که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کېږي هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید اتلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې ستا ته جالبې دي مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه. په هغه څه چې واقعا همدغس دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغېزمنه کوي.
استاده مطالعه خو ډېر کسان کوي خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي. داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید په کې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې دا چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شې چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغې باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمې هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تر د تاریخ کتاب پسې، یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافیې په باره کې خبرې کوي، دغه ځای د جغرافیې د کتاب پسې تلی یم.
خپل معلومات مې بشپړ کړی دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخ ناول د برکت لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای داسې شرایط ورته بې فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعې هغه اړخونه دي چې سړی کولی شي چې خپل ژوند پرې غني کړي.
وروستۍ پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي. وای لوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ساتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دی چې باران ووشي، نور څه معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې پرې استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، مې ورکه کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي، 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګنده دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوي وو، د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انزورګرۍ د ودې لپاره کار کوه، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انزورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوی فعالیت نشو کولای، او تر اوسه پورې مونږ ته زمونږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انزورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انزورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګ د لمنځورلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګ لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څنګ لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د تیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانه تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واري تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پرېښودو تر نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیدی.
کاکړۍ غاړي د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړي کده کاکړو په سیمه کې راټوکېدلې دي، اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړۍ غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو له لیکوال نواز قایل او هنرمند روزي خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رعایت دي، یا زموږ د پلرو رعایت دي، یا زموږ د نیکګان رعایت دي، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړۍ غاړي. کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډیر دا کاکړۍ غاړي جوړولې. او هغه ډیر صفا ولی ډیر سپیسیفیک به ډیر لوی پیغام غشتی وی زبې وکړی غړتا ته وکم چې کارز ما په غاړه نه گریوان خوی د پښتانه اوس دا خلک چې هر ته تشبیه ورکی خلک بشکاره تشبیه ورکی زب دخت ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کی هغه د دې وطن خبره کی چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانه دا یو شج جوړ کړی یو زنانی جوړ کړی دی نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی دی د دې پښتانه خوري د غیب قرض ما په خیال باندې دارنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کړی در خور کی ما د سرچ کړی در خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ یعنې هغه دا معنا چې د توکو دین لرول د دې کام د آبادی توکو دین لرول د دې کام د پرمختګ توکو دین لرول د دې کام د شایسته توکو دین لرول د دې کام د یووالي د ورورولۍ توکو دین لرول د زما په خیال باندې او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویل دي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بې نمونه نه واخم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیان شته په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپی هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړۍ ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري ټپی ستا په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورن د کرش شوا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بیا داسې راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کامو د ولس و د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته ډېر ښایسته ټپی شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی بس کم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپی اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دی په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېرو شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه د هغه بعد بیا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو لکلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا ځل کلو کلو زرا شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګلزمان او بیا په داغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړی دی مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سی پزل باری و دا نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلی دی تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړی دی د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي و هغه معیار خو ګه سره په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څو ککړۍ غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
دای کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې بوي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړۍ غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه څه مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړې چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا اجی ګران مې د هغه د هغه وویل دلکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بل زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوستې دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا لته آباد سي دي وستي په کوټ کې آباد دي په اوس سال څخه خپل په کوټ کې آباد نو هغه چې کوم را ټول کړ ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلې چې په غو کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې را ټول کړی کني نور چې څور کډری ما کتابونه په کتلې دي یا چا پر لیکلې دي په کاکړوي باندې په غو کې حالت ور بدل کړی
Thank you.
درنو اوریدونکو د رادیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اوربو چې خپل یې ډکلی ما کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، ستړی کېږی نه دمه وکړه ظالمه، ستړی کېږی نه دمه وکړه ظالمه، یا په خپلو اوګو بار لیونیا، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یل هر چا بے پروا مست ملنگا، یل هر چا بے پروا مست ملنگا، ید خپل ذات منت بار لیبنیا، غم تخان دی خوشحالی تپڑائے، غم تخان دی خوشحالی تپڑائے، تپسدیے زما یار لیبنیا، تپسدیے زما یار لیبنیا، صدر شوی زړه بیکار لیبنیا، درد پرست خود آزار لیبنیا.
جفارتا هم سغا يا بابا جفاري ستا جفارتا هم سغا يا بابا جفاري ستا جفارتا هم سغا يا بابا جفاري ستا جفارتا هم سغا يا بابا جفاري لكا دزان لكا دزان رندي وفاد غنلي وما خلي وني وما حكمتو بدي تردي وما بدي تردي وما بدي